په لویه پیمانه د بریالیتوب ادعا وکړه. نوموړي وویل چې په دغو عملیاتو کې تر دې دمه زرګونه وسلوال وژلي او د دې سیمې نیوي سلنه برخه یې له تروریستانو پاکه کړې ده. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق راپور واورئ.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولیس ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پیل کړو پوځي عملیاتو یو کال پوره شو چې په نتیجه کې په دې سیمه کې میشت وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو او د لوی کچې بریاوې دا کوي. د پاکستانی پوځوان جنرال اسم باجوا د شنبې پرس په خپل ټویټر پاڼې په خبر کړي بیان کې ویلي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی په قبایلي سیمو کې په تیر یو کال کې د پوځي عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 2013 درهګر وجلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي. نوموړی همداراز وایي چې په دې عملیاتو کې د دو قبایلي سیمو ډیری برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. 253 ټنه بارودي مواد او د ترهګرو 318 مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي دي او همداراز یې له ترهګرو 13000 واتیا بیلابیل ډوله درانې او سپکې وسلې هم نیولې دي. د باجو په خبره چې په تیر یو کال کې په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیاتو کې د پاکستاني پوځ د لوړ پوړو افسرانو په ګډون لږ تر لږه 320 سرتېرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د پاکستان پوځي مقامات د ایدا ترغې ورسته کوي چې دوی د 2013 میلادي کال د جون په 15 منټه په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد د ضربیازب په نامه پوځي عملیات پیل کړل چې لا تر دې دمه دوام لري. پاکستاني پوځیانو په تیر کال کې د عملیات ترغې ورسته پیل کړل چې د پاکستاني حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لړۍ به نتیجه پای ته ورسېده چې ورسته بیا پاکستاني طالبانو د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر برید وکړ او د امنیتي ځواکونو په ګډون یې په کې دیرش کسان وژل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تر دغه برید وروسته له پاکستاني طالبانو سره د مذاکراتو ټول دروازې وتړلې او په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړل. د پاکستانی پوځوان جنرال اسم باجوا د پاکستان یو شخصي تلویزیون دنیا نیوز سره د خبرو پر مهال وویل چې د شمالي وزیرستان نوې سلنه سیمه له ترهګرو پاکه کړې ده او ادعا یې وکړه چې په دې سیمه کې له کوم امتیاز او توپیر پرته ټول ترهګر په نخښه کړې دي.
دهشت گردوں میں کسی قسم کی تفریق نہیں.
اس لیے جو دوی په ترهګرو کې مو هیڅ ټول توپیر نه ده کړی او د عملیات لمړی ورځ رئیس مو د رنگو ټبر له توپیر پرته ټول ترهګر په نخښه کړې دي. باید وایم چې کله پوځیان د ترهګرو پر ضد عملیات کوي نو هغه په ترهګرو کې توپیر نشي کولای. نو د پوز د لوی درستی سپلار خونه مو په دې سیمه کې د هرې ډلې او ګروپ تر هغه نه کړې او د سیمو متره پکا کړې ده. نن چې تاسو ته وایم چې مونږ د سیمې نوې څنګه برخه له تر هغه رو پکا کړې ده نو ډاډ در کوم چې په دې سیمو کې اوس هیڅ تر هغه وجود نه لري او مونږ په عملیاتو کې هیڅ ډول توپیر نه دی کړی
او کوئی تفریق نه کیږي.
د پاکستان پوز وایي چې د ضربیازب عملیاتو له کبله په هیواد کې امنیتي حالات ښه شوي دي ځکه د چین مشر سفر او د زیمبابوې کرکټ لوبه په پاکستان کې ترسره شوه. که څه هم په قبایلي سیمو کې له دې عملیاتو وروسته پاکستان کې امنیتي حالات ښه شوي او تر ډیره حده په لویو بریدونو کې کمواله راغلی خو سربیره پر دې هم په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو او سیاستوالو په هدفي وژنو کې زیاتوالی لیدل کیږي. دا یادونه ورده چې په شمالي وزیرستان کې د ټلیفون شبکو د اسانتیا او د نشتوالي او سیمې ته د خبریالانو پر تګ د بندیز له امله لا تر دې دمه خپلواکو سیمایزو سرچینو د پوزیانو د ایدا او پخله نه دکړي.
د ایران ولسمشر وایي کته هم د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ پر روانو خبرو کې اختلاف شته خو بیا به هم یو موافقه ممکنه وي. حسن روحانی د سرګندونی په خپل هغه وینا کې وکړي چې پرون د ایران لیو تلویزیون په مستقیم ډول خبرې دي. دا پر اساس کې چې د ایران پر اټومي پروګرام د نهایی موافقه لپاره د روانو خبرو ضرب العجل په پوره کېدو دی. صالح محمد صالح د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات دراوروي.
د ایران ولسمشر وایي د نړۍ له شپږو قدرتونو سره پر اټومي مسأله پر روانو مذاکرو کې زیات اختلافات شته. خدای وایي په دې باب موافقه بیا هم ممکنه ده که څه هم زیات وخت به ونیسي. حسن روحانی په خپل وینا کې چې د ایران له یو ټلویزیونه په ژوندۍ بڼه خپرېدله زیاته کړه اجازه نه ورکوي چې د هیواد اسرار یې له خطر سره مخامخ سي. شغلی روحانی وویل هر ډول موافقه او پروتوکول باید نړۍ ته دا ثابته کړي چې پر ایران د اټومي بم د جوړولو تورونه بیا اساس دي.
اون چه که برای ایران بسیار
ایران تا دا مهمه ده چی ده توافق او پروتوکول اجرا باید نړیوالو ته ثابت کړي چی پر ایران لګول سی وی تورونه چې گوا کې ایران اټومي بم جوړوي بیا اساس دي
هم بی اساس است.
ایران پر اټومي پروگرام د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو ضرب العجل غزول سوی او ټاکل سوی دروانی میلادي میاشتې پر دیرشمه یې ورکړل سوی مهلت پای ته ورسیږي. راپورونه وایي په دغو مذاکرو کې د اختلاف اساسي ټکی د ایران پوځي اډو او اټومي تاسیساتو ته د اټومي مفتشانو د لاسرسي موضوع ده. د ایران مرکچن او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي جمع جرمني هڅه کوي پر یوه داسې موافقه سلاسي چې په مرسته یې د ایران د اټومي پروګرام په باب د نړۍ اندېښنه کمه سي. د دې موافقې له مخې باید ایران خپل اټومي فعالیتونه ودروي، په بدل کې به پر دغه هیواد لګېدلي بندیزونه لرې سي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د پښې د ماتېدو له کبله د امریکا د باستن په یو روغتون کې بستر و، د جمعې په ورځ له روغتونه د رخصتېدو پر مهال وویل تر دې وروسته به د ایران په باب په خبرو کې په مستقیم ډول بشپړ دخیل وي او د ضرب العجل تر پای ته رسېدو مخکې به له امریکا بهر سفر کوي. د زیاته کړه زموږ ټیم په ویانا کې دی او د دې موافقې پر جزئیاتو په سختۍ سره کار کوي. دوی وویل چې دا یو ستونزمن کار دی. د امریکا متحده ایالات، اسرائیل او نور دولتونه بیره لري چې ایران په پټه د اټومي بم د جوړولو هڅه کوي، خو ایران وایي اټومي پروګرام یې یوازې سوله ییز اهداف لري.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
په سویډن کې پرون یوه عادي نجلۍ په شاهزادګۍ بدله شوه، خو څرنګه؟ راپورونه وایي چې د سویډن شاهزاده د یوې عادي کورنۍ له نجلۍ سره واده وکړ او د خپلې کورنۍ یو زوړ دود یې مات کړ. دا چې دا کار څرنګه شوی دا به فرشته جلال زی درته ووایي.
د سویډن شاهزاده یوازې په خپله کورنۍ کې نه، بلکې د سویډن د شاهي خاندان په تاریخ کې اول سړی دی چې له یوې عادي نجلۍ سره واده کوي. لږ تر لږه د سویډن او د نړۍ د مطبوعاتو په حواله په تیرو سلیزو کې داسې نه دي لیدل شوي چې یو سویډنی شاهزاده د یوې عادي کورنۍ له نجلۍ سره واده وکړي. د دوی واده د شنبې په ورځ په یو ډېر مجلل ځای کې ترسره شو. د سویډن د شاهي کورنۍ د ژوند او تاریخ څارونکي وایي دا د سندرېلا کیسې ته ورته یوه پېښه ده. د سندرېلا په نقل کې یو شاهزاده پر یوې غریب نجلۍ مین سی او واده ورسره وکړي. دوی وایي چې دا د مدرنې نړۍ د سندرېلا کیسه ده. دا وځي له تیرو 15 کلونو راهیسې اورېدل کېدی چې د سویډن د شاهزاده کارل فلیپ او ماډل سوفیا هلکویست اړیکې سره لري. دغه دیرش کلنه سویډنۍ د یوې عادي کورنۍ لور او تر پرونه یوه عادي سویډنۍ ښځه وه، خو له نن سهاره د شاهزادګۍ لقب ورکړ شو او یوه عادي ښځه په یوه شاهزادګۍ بدله سوه. د سویډن پاچا درې اولادونه، دوه لونې او یو زوی لري. شاهزاده کارل د ده مشر زوی و.
تاسو زموږ شخلا آزادی رادیو اوریدئ. د دې خپرونې په دوام کې د مخکښ شزي پروګرام لرو، ورپسې هم ژوند په شیبو کې
مخکښ خزي.
السلام علیکم، د مخکښ شوزو په پروګرام کې مو زحمت شي بر هر کله کوم. دا اونې مو داسې څوک میلمنه ده چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې زیږیدلې او اوس په افغانستان کې د شوزو او ماشومانو لپاره کار کوي. آلیا رسولی په انجینری کې ډیپلوم لري، د سوداګرۍ په برخه کې ماسټری اخیستی او اوس د ټولنیزو اړیکو په برخه کې د بل ماسټری د اخیستلو لپاره هلې ځلې کوي، خو په ورته وخت کې افغان میرمنو او کوچنیانو ته کار کوي. آلیا جانې، په افغانستان کې په ځانګړي ډول ستاسو مؤسسه څه کار کوي او څه یې کړي؟ په لنډو کې د مخکښو شوزو د پروګرام اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ما په افغانستان کې پلیس نه کار کوي چې د شوزو د لپاره مو د تعلیم او د صحت لپاره موږ کومه سوالي دي. دا نور خلک چې موږ د 2000 ماشومان سره او د شوزو سره د هسپتال سامان او د زده کړې پروګرامونه په صحت کې جوړ کړي دي په افغانستان کې.
دغه کارونه تاسو په کومو ولایتونو کې کړی دي؟
موږ د افغانستان کې هم په کابل کې ډېر کارونه او دغه ولایتو کې موږ کار کړی دي. یو چې کندهار دی، ننګرهار کې، په بامیان کې، په وردګ کې او په لغمان کې او په خبرو کې مونږ د یتیم خانو سره د سینه هسپتال سره او د خان فاونډیشن سره د هسپتال سره پارتنرشپ مونږ کړی دی او کومک مونږ رسولی دی په دغه هسپتال.
تاسو ځینو ولایتونو ته اشاره وکړه، مثلا میدان وردګ ولایت او یا لغمان او همدارس حتی کندهار، څنګه په دې ولایتونو کې خو امنیت ښه نه وي؟ له امنیتي ستونزو سره ستاسو مؤسسه او د مؤسسې کارکوونکي مخامخ شوي نه دي؟
بله، زموږ د ان جی او وایز دغه هدف دی چې هغه خلکو ته موږ غواړو چې کومک ورسوو نو رسېږي. په دا ولایتونو کې چې دوی د سکیورټي امنیت شنري او موږ د څو ارګنایزیشن سره کار کوو او د ولي صاحبانو سره مو کار کړی دی او د هر ولایت کې لکه کندهار کې په بامیان کې هغه د وزارت صحت یعنې وزیر مشتر خپل رئیس تاسوالې دی. موږ د دې سره د غذایت کلینیک چې یو هسپتال په شل کلمات کې او چې هغه کومک نه ورسېږي چې د امنیت په خاطر نو موږ دغه دې د سپورت څخه څخه موږ دغه کومک رسولې دي او دغه غذایت.
یو څوک چې په امریکا کې زېږېدلی وي، څه شي هغه دې ته هڅوي چې افغانستان ته راشي او هلته په دغه غیر مصونه حالت او چاپیریال کې کار وکړي؟
و په بیان مشه امریکا کې چې دی او دې دغه د امخري خو د کوچنوال رئیس څخه چې افغانستان د خلکو د پاره او خپل وطن د پاره مننه درلو او ځان مشه امریکا ما غوښتل چې د تخونه نشم ورورته او په خصوص د شوه سفاره په دې خاطر چې یو وخت افغانستان د ملک خو د ولایت په کندهار تعلیم او د شوه د پاره ډېر اپورتونټیز و چې د اسلام د لاري او شنار باندې د څه دغه رقم اپورتونټیز د ځانم او دغه خاطر زما دغه کوشش کوم چې د خپل تعلیم مختلف خدمات مې اخیسته ده په امریکا کې زوړم چې دلته خپل د افغانستان کوم کوم.
په افغانستان کې ساسو د کارونو مخې ته پراته خندونه څه دي، مشکلات څه دي؟
افغانستان کې دلته ډېر مشکلات دي، خصوصا چې یو شګه او یو د خارجي څخه چې راغلي چې نابلده مې دلته مشکلات نه خوسته، خو هر مشکل ته باید حل څار داسته او موږ باید ټول افغانان ته یو ځای کوڅه سپورت سیستم جوړ کړو ټول کومک ورسی او د یو ګول لپاره باید ټول سره یو ځای موږ باید د مشکل په وخت کې چې دا رقم مهم کار کې باید سره یو ځای شو او یو بل سره سپورت وکړو. دغه په افغانستان کې شکر دی هم د وزارت او د ټول خاصه د وزارت عمر زنان د وزارت صحت یعنې او د هر ولایت کې د والي صاحبانو سپورت مرجع رخصې دي. په دې خاطر چې موږ مشکل کار استول نو په امریکا څخه چې د انا نو ورو هغه سره سخت دي چې د دې نه لري چې سپورت کوي. مشکور.